آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې په افغانستان کې روانه جګړه د دې هیواد د بې ثباته کولو لپاره ده. د اسلامي دولت ډلې د سوریې تر کنټرول لاندې وروستۍ سرحدي تاڼه هم نیولې ده. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي چې په یوکراین کې دواړو خواوو د اوربان مقررات مات کړي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 کال د جوزا د میاشتې لومړۍ نیټه ده، او د 2015 کال د می د میاشتې 22 نیټه ده. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ یو مرکه د پخواني جنرال عتیق الله امیرخیل او د ولسي جرګې د پخواني غړي کبیر رنجبر سره لرو. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې زه شافیه سردار او طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته اورو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې روان جنگ د بهرنیو ځواکونو په خلاف نه، بلکې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره دی. ښاغلی غنی پرون د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د افغانستان د تماس د ډلې د 500 هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو ته په وینا کې د هیواد په وروستیو حالاتو رڼا واچوله. ښاغلی غنی وویل چې دا جګړه د بهرنیو ځواکونو په خلاف نه ده، دا جګړه په دیموکراتیکه توګه د انتخاب سوي حکومت د بې ثباته کولو او د فرصتونو له لاسه ورکولو جګړه ده. د تماس د نړیوالې ډلې استازو د ملي یووالي د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم خبرې وکړې.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان د دفاع د وزارت چوکۍ ته نومول شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې استازو ته په خپل وینا کې د دفاع وزارت ته د محمد معصوم ستانکزی نومول تایید کړل، خو تر اوسه لا ښاغلی ستانکزی په رسمي ډول ولسی جرګې ته نه دی معرفي شوی. محمد معصوم ستانکزی چې د طالبانو د ماتې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وټاکل سو، بیا ورته د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ریاست وظیفه ور وسپارل سو چې تر اوسه پورې دوام لري. ښاغلی اشرف غنی مخکې د دفاع د وزارت لپاره جنرال افضل الدین نومولی و، خو هغه د ملي یووالي د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت څخه وروسته د خپلې کاندیدۍ څخه تیر سو.
د حالاتو څارونکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې او عراق ترمنځ د سوریې تر کنټرول لاندې وروستۍ سرحدي تاڼه هم نیولې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریې د ابزرویټری په نامه د بشري حقوقو موسسې ویلي دي چې د سوریې قواوې د التناف د سرحدي تاڼې څخه تښتېدلې دي، او دغه سرحد یې د داعش ملیشو ته خوشي کړی دی. دغو څارونکو ویلي دي چې داعش وروسته له هغه چې د پالمیرا یا تدمر لرغونی ښار یې ونیو، اوس د سوریې د تقریبا نیمایي برخې کنټرول ترلاسه کړی دی، او د دې ښار د تقریبا 2000 کالو لرغونی آثار یې د خطر سره مخامخ کړی دی. تدمر د نړۍ په میراثونو کې دی، او د یونسکو لخوا یې ساتنه او حفاظت کیږي. د دې ادارې رئیس ایرینا باکووا هغه د بشري تمدن د زیږیدو ځای بللی دی. هغې وویل چې که د اسلامي دولت ډله د دغه ښار لرغوني آثار تباه کړي، نو دا به د بشریت یوه ستره ضایع وي. دغو افراطیانو نړۍ د دې کال په سر کې هغه وخت په قهر او غوسه کړه چې د عراق د نمرود د ښار ورانو سو تاریخي ځایونو ته یې بلدوزرونه ونیول او ټول یې محوه او نابود کړل، او په موسل کې هم ډېرې قیمتي مجسمې ونرولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق ماری حرف د پنځشنبه په ورځ وویل چې امریکا د سوریې د ابزرویټری د موسسې سره په دې باندې موافقه نه لري چې ویلي دی داعش د سوریې په نیمایي خاورې باندې کنټرول لري. هغې دا هم وویل چې د امریکا حکومت د کانګریس د ځینو غړو هغه غوښتنه نه ده منلې چې ویلي دی امریکا دې په سوریه او عراق کې د اوسنۍ ستراتیژي په داسې حال کې بدله کړي چې د اسلامي دولت ډله ډېره تیر کوونکې سوې ده. حرف وویل چې د امریکا ستراتیژي د هغوی د قماندې او کنټرول ځینې برخې اشغال کړي دي، د هغوی مخابراتي وسایل یې وران کړي دي، د هغوی مالي منابع هم له منځه وړي دي، ځکه نو موږ ستراتیژي د هغوی بودیجې ته صدمه رسولې ده، د هغوی جنګیالي کم کړي دي او د زیاتو خارجي جنګیالیو په استخدامولو کې یې د هغوی لارې بندې کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته دوام ورکوو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دی چې د یوکرين په شخړو او جګړو کې دواړو شامل خواو د اوربند موافقې مقررات تر پښو لاندې کړي دي. د یوکرين لپاره د دغه سازمان د چیرین د هیئت رئیس مرستیال الکساندر هاگ پرون د پنځشنبه په ورځ په کیف کې وویل چې په شخړو کې شامل متخاصم خواو جګړو ته دوام ورکړي او هغه وسلې یې استعمال کړي دي چې باید له منځه تللي وای. هاگ وویل چې د دانباس سیمه بې ثباته ده او د آیندې پیشبینې نسی کېدلی. امریکا او اروپایي اتحاد روسیا په دې غندلې ده چې د ختیز یوکرين په شخړو او لانجو کې لاس لري او بیلتون غوښتونکو ته وسلې او اسکار استوی.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ تونس د ناتو د غړو هیوادونو څخه وتلی د امریکا د متحده ایالاتو متحد هیوادو بالا او د عربو د پسرلی په نامه د پاتون څخه ورسته د هغه د دیموکراتیکو اصلاحاتو ستاینه وکړه. د شمالي افریقا دغه هیواد شپاړسم هیواد سو چې امریکا د هغه سره د نظامی او مالی چارو د تقویه کولو لپاره د ناتو د هیوادونو څخه خارج د خپل متحد په توګه پیژن، په داسې حال کې چې د هغه سره متقابل دفاعي تړون نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د 1990 کال را پدې خوا د ځینو هیوادونو سره چې په اروپا کې ډیره د شمالي اتلانتیک د تړون په سازمان کې شامل نه دي اتحادونه کړي دي. شغل اوباما په سپینمانی کې د تونس د جمهور رئیس الباجی قائد السبسی سره وکتل. د امریکا جمهور رئیس وویل چې دی په دې خوشاله سوی دی چې دیموکراسي ته د تونس د سیاسي بدلون په اړه یې خبرونه واوریدل. شغل السبسی د مستقل هیواد په توګه د تونس د شپېتو کالو په تاریخ کې لومړنی مشر دی چې د دیموکراتیکو انتخاباتو له لارې راځي. د امریکا مشر د تونس سره د لنډې مودې مرستو وعده وکړه چې اقتصادي اصلاحات په بشپړه کړي او د بیکاری سره مبارزه وکړی سي. د تونس جمهور رئیس السبسی شغل اوباما ته وویل چې په تونس کې دا روان بدلونونه د تروریستي ډلو د ګواښونو سره مخامخ دي.
میانمار یا برما ویلی چې په دې باندې به کار وکړي چې د دې هیواد د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو چې د خواري او غربت او د پولیسو د تعقیبولو څخه تښتي او ځانونه د خطرونو سره مخامخ کړي دي ساتنه او حفاظت وکړي. د جمهور رئیس تیان شین د یو نتاق له قوله ویل سوي دي چې حکومت دې ته متحد دی چې د هغو خلکو ملیت معلوم کړي چې مرستو ته ضرورت لري او همدارز د میانمار د اتباعو حفاظت وکړي او د هغوی سره مرسته وکړي. دا اعلان پرون د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه سوي دي چې د هغه هیواد جمهور رئیس او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن په پایتخت نیای پیتاکی سره وکتل. د امریکا دغه لوړ پوړی ډیپلومات د میانمار د چارواکو څخه یې غوښتي دي چې د راخاین په ایالت کې د حالاتو د شکېدو غم وخري چې خلک دې ته مجبور نسی چې د هغوی یوازنۍ لار دا ده چې وطن پرېږدي او په سمندرونو کې ځانونه خطرونو ته ورکړي.
او ناتو ویلی دی چې توندلاری به شاید د مهاجرینو د قاچاق په کښتیو کې د مدیترانې د سمندرګي څخه تیریږي او اروپایي اتحاد ته به ځانونه رسوي. د ناتو نظامی قومندان د امریکا د هوایی قواو جنرال فیلیپ بریدلوف پرون د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل چې دغه اتحاد فکر کوي چې د تنظیم سوو جنایي ډلو غړي او توندلاري عناصر به د هغو قانوني مهاجرینو په منځ کې ځانونه تیروي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د جګړو او خواریو او غربت څخه تښتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل اوس په مخریز موږ د خبرونه رپورت ده. په لیبیا کې د وسلوالو اسلامي ډلو او د هغه ملک د پاوت ترمنز په خاص ډول په ساحلي سیمو کې جنگونه روان دي. د امریکا ژغ خبريال ادوارد ایرانیان په دې باب د قاهرې څخه یو رپورت شالې دي چې د دې خلاصې تاسو او رول کیږي.
لیبیا د تلویزیون په یو رپورت کې ویل شوی چې د بنغازی په ساحلي خار کې د هغه ملک د فوز او د وسلوالو اسلامي ملیشو ترمنځ په دوه ورځنۍ نښتو کې د لسونه زیات عسكر وژل شوی دي. همدغه راز په یو بل رپورت کې ویل شوی چې د دغه خار د لیتی په سیمه کې په نښتو کې 15 دیرش عسكر زخمی شوی هم دي. د لیبیا فوز تقریبا یو کال مخکې د اسلامي ملیشو نه د بنغازی د خار د قبضه کولو لپاره هڅې پیل کړې وې. دغه فوز د لیبیا په توبروک کې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې او د لیبیا د فوز د پخوانی قومندان خلیفه هفتر تر قومندې لاندې دغه قواو اوس هم د خار په ډیرو برخو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د اسلامي مجلس د شورا یو نتاق زیرو کلانی د لیبیا تلویزیون ته ویلي چې د هغه د ډلې جنگیالیو د فوز یو شمیر ټانکونه او موټر چې مهمات پکې بار وو تبا کړی دي. هغه وایي
مجلس شورا ثوار بنغازي لا زال مسيطر على مواقعه السابقه وهناك تقدم
لغوي د مجلس الشورا غړو خپل سنگرونه مضبوط ساتلی دي او د لیتی په سیمه کې د فوز په مقابل کې پرمختګ هم کړی دی. هغه دا هم ویلی دی چې د هغه ډلې د چهارشنبه پر ورځ د فوز لوټانکونه او بلې د پنځشنبه پر ورځ تبا کړې. په دې برسیره د هغه ډلې د فوز یو شمیر هغه لارې چې مهمات پکې بار وو تبا کړې دي. رپورټونه وایي چې په بنغازی کې هغه جنگیالي چې د لیبیا د فوز سره جنگیږي د نورو ملکونو دي او دا بهتر غنی چې د انصار الشریعه د ډلې د محلي قواو په ځای د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو د پاره جنگ وکړي. د غرپټونه وای چې دغه خارجي جنگیالي په ډیر وحشیانه ډول جنگیږي او د مرګ نه هم ویره نه لري. د رويټر خبري اژانس وای چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشو ته وفادارو جنگیالیو د فجر د اسلامي ائتلاف د قواو سره د سور وزو سخت جګړو نه وروسته د چهارشنبه پر ورځ د سرټ په ساحلي خار باندې خپل قبضه ټینګه کړې ده. راپورټونه وایي چې د فجر د ائتلاف قواوې د سر د خار لویدیځو برخو ته چې د لیبیا د پخوانی دیکتاتور معمر القذافي پلرنی خار دی تللی دي. معمر القذافي په 2011 کال کې د قدرت نه لري او وژل شو. د هغه د مرګ نه وروسته په لیبیا کې بیلې بیلې وسلوالې ډلې کوشش کوي چې د ملک زیاتره برخې کنټرول کړي. پروس کال د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشو هم په لیبیا کې د زنو سیمو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې. د لیبیا د تلویزیون یو بل رپورت وایي هغه لویه ساحلي لار چې د سر د خار نه تیریږي په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو د موجودیت له کبله تړل شوې ده او هغه مسافرو ته چې په دغه لوی لارې سفرونه کوي توصیه شوې ده چې په دغه لوی لارې تګ راتګ ونه کړي. د فجر د ائتلاف د قواو یو قومندان محمد حسن د لیبیا تلویزیون ته ویلي چې د هغه قواو اوس هم د دغو ملیشو سره خپل جنگ ته دوام ورکړی دی. هغه وایي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو سره سار وختي جنگ شروع شو او اوس هم دوام لري. هغه دا هم ویلی دی چې د هغه قواو دغه ملیشه د خار جنوب ختیځو برخو ته پشا کړی دي مګر امریکا غاک په مستقل ډول دغه خبر نشي تاییدولی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدي. پرون د تماس د نړیوالې ډلې یو غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. په هغې کې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې ژر به د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسون په کار پیل وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
نن په کابل کې د تماس نړیوالې ډلې د 500 هیوادونو او نړیوالو ټولنو استادو په ګډون خپل شپاړس مغونډه وکړه. په دغه غونډه کې چې د بحث زیاته برخه د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت سیړلو ته ځانګړې شوې و، افغان حکومت نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسون به ژر خپل کار پیل وکړي او په ټاکنیزو کمیسونونو کې به اړین اصلاحات راوستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دان فیلډمن او د تماس د نړیوالې ډلې مشر مایکل کوخ د تماس د غونډې د پایلو د اعلانولو پر مهال یوې غړي خبري غونډې ته ویناوي وکړي. خغلی کرزي چې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوول، په دغه غونډه کې افغان حکومت د افغانستان د راروانو پارلماني ټاکنو پر وړاندې پروتستونز نړیوالو ته وړاندې کړي دي. خغلی کرزي د افغانستان د پارلماني ټاکنو د ترسره کولو لپاره د بودیجې نشټوالی، تخنیکی او امنیتی ستونزې هغه مسایل په ګوته کړل چې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې ور باندې بحث
که اینجا در حدود یک میلیارد دلار مصرف شده، اما ظرفیت که خود
دلته شاوخوا یو میلیارد دلار مصرف شویدی، خو په خواشینۍ سره هغه ظرفیت چې په خپله کورنۍ بنسټونه یې ولري نه یې لري. خو رئیس صاحب په خپله ژمنه وکړه چې دې ټولو مسایلو ته په کتو موږ د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون ژر جوړوو، رئیس به ډیر ژر وټاکل شي. دا ژمنه د افغانستان لخوا وي په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دان فیلډمن وویل د تماس نړیواله ډله تمه لري چې د افغانستان حکومت ژر تر ژره د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون چاره بشپړې او په کار پیل وکړي. خغلی فیلډمن وویل کله چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون په کار پیل وکړ، هغوی به د افغانستان د ټاکنو په برخه کې خپل مالی او تخنیکی مرستې پیل کړي. هغه څه چې د ټاکنیزو د اصلاحاتو کمیسون لپاره ډېر مهمه دي، دا دي چې په کار پیل وکړي او هغه غوښتنې او وړاندیزونه چې افغان ولس یې لري باید ژر تر ژره او په لنډه موده کې په اجنډا کې شامل او عملي شي. دغه راز خغلی فیلډمن وویل چې د تماس نړیوالې ډلې په افغانستان کې وروستۍ ناامنۍ هم وڅېړلې او زیاته کړه چې اوسمهال افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول حالاتو د مقابلې وړتیا لري. د تماس د ډلې مشر مایکل کوخ ډاډ ورکړ چې د دغې ډلې ټول غړي هیوادونه به د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل هر اړخیز ملاتړ ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
روغتیا ل امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافیا سردار ونیزه خبرونه.
د روغتیا په دې خبرونه کې د بولی ناروغي او د پروستات سرطان
و راه های تداوی و وقایع این بیماری ها صحبت می شود.
د تلفن نمبر 0 90 00 01
ستاسو پوښتنه د ډاکټرانو ځوابونه، د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې. روغتیا د جمعې ماښام امریکا غږ آشنا رادیو.
څولند او مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې روان جنگ د بهرنیو ځواکونو په خلاف نه، بلکې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان د دفاع د وزارت چوکۍ ته نومول شوی دی. د حالاتو څارونکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې او عراق ترمنځ د سوریې تر کنټرول لاندې وروستۍ سرحدي تاڼه هم نیولې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې د یوکراین په شخړو او جګړو کې دواړو شاملو خواوو د اوربند د موافقې مقررات تر پښو لاندې کړي دي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د پنجشنبې په ورځ تونس د ناټو د غړو هیوادونو څخه وتلی د امریکا د متحده ایالاتو متحد هیواد وباله او د عربو د پسرلي په نامه د پاڅون څخه وروسته یې د هغه د دیموکراتیکو اصلاحاتو ستاینه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی د دفاع وزارت ته نومولی دی. موږ د دغه انتخاب په باره کې د پخواني جنرال عتیق الله امرخیل او د ولسي جرګې پخواني غړي کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
د افغانستان د رواني امنیتی او سیاسي وضعیت په نظر کې نیولو سره د دفاع وزارت د جمهور رئیس اشرف غنی د لوري د محمد معصوم ستانکزي نومول کېدل کچېره د اعتماد رای واخلي س اهمیت او مسؤلیت درلودل شي. پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل چې د اهمیت خبره داده چې په افغانستان کې اوس جنگ روان دی او د دفاع وزارت د یو مجرب نظامی کس نومول مسؤلیت درلودل شي.
زه فکر کوم چې د اهمیت خبره خدا ده چې اوس په دغه اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې ډېر مشکل شرایط دي، جګړه روانه ده، بدبختۍ دي، د دفاع وزارت ته چې نوماند کېږي یو سړی چې هغه خپله هم یو افسر وي او د دې نوم ول کېده په دې وخت کې اشدي ضرورت هم دي. په داسې مسایلو کې چې یو رد کړو بل رد کړو بل رد کړو او دلته شلیکوي برخوردونه، زه فکر کوم چې دا به په درد وخوري. خو تر کوم ځایه پورې زه ستانکزی صاحب پېژنم او له دومبر نه یې پېژنم، زموږ سره یې دنده اجرا کړې ده، موږ سره د خپله دغه مکتب دی موږ سره ویلی ده، او بیا ته یې د توپچي افسر ده او د خپله اکاډمي د توپچي هم ویلی ده، ماستری په توپچي کې لري دی او په زمن کې د توپچي د قواوو په غون کې د قمندانو ډېر وخت دنده سرته رسولې ده. یعنی دغه دوه نور هم چې رد شوي وو هغه هم ډېر باشخصیته خلک دي، ډېر باشخصیت داسې عادي خلک نه وو. خو داسې سلیقې دلته جدا دي او دوه سره یې حکومت ده. دلته بعضې مسایل دي چې هر څوک غواړي د خپل خوښې نوماند یو داسې کلیدي وزارت ته دوی په ولکه کې، هغه بل سوال ده.
ښاغلی امرخیل وایي د جمهور رئیس انتخاب ډېر ښه انتخاب دی. د امرخیل د پیژنګلوي په حساب معصوم ستانکزی په مسلکي توبه علاوه یو ډېر با اخلاق سړی دی، په هیڅ سیاسي ګروپ کې نه دی او بې تعصبه سړی دی. یو خواته په ملک کې دوه رهبران دي، بل پلو یو شمیر تنظیمونه او قمندانان دي چې د دفاع په وزارت کې باید خپل کسان مقرر شي. نو که چیرې چا یې په صلاحیتونو کې مداخله ونه کړه او د کدرونه په خپله غوره کړل، په نظامي چارو کې به موافق وي. خو وزیر کېدلې د سولې په الوزلو باندې دومره اغیزه نشي کولی.
دا سولې خبرې بیا د سیاستمدارانو خبرې دي. دا هغه څوک چې د سولې لوړ مخکې بیا دي، ده وظیفه جنګ ده. سوله پوهېږي، رئیس جمهور پوهېږي، معاونین یې پوهېږي، هغه ارګانونه چې هغه سیاست کې لاسته دي هغه پوهېږي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر وایي اصلا د قوانینو پر بنا د دفاع وزارت په امریکا او په اکثریت پرمختللو اروپایي ملکونو کې د نورو وزارتونو غوندې یو سیاسي مقام دی. حتی په ځینو ملکونو کې ښځې د دفاعي چارو وزیران دي. لوی درستیز مهمې جنګي وظیفې سرته رسوي، حتی ټولې مقررې هم لوی درستیز کوي. د دفاع وزیر عمدتاً پالیسۍ جوړوي، خو د افغانستان شرایط د نورو ملکونو سره ډېر فرق لري. په افغانستان کې د دفاع وزیر خورا لوی لاس لري.
جنگی جنرال او مدبر جنرال ارکان حرب او هغه چې د چیغې کچې دي، نظامي کچې له پوهې برخورداري، په هغه باندې دوی دغه دوه مشران جوړ رانغلل. دوی ونشو کولی چې د دغه ننني جنرالانو چې په وطن کې دي په یو باندې لاس کېږدي وکړي. نو دوی مجبوره شول اوس مخه یې کړه داسې یو شخصیت ته چې لکه ستانکزی غوندې چې هغه خورا ډېر واقعا یو آرام شخصیت ده، متوازی شخصیت ده، شخصی میگانه طول اغا اصاف لدی که یو خی او مترقی افکار و یو شخصیت باید ولدی. پا هم در مانی دوی فکر کنه چی جور دغلی دیوست دا چی دا با وسی کوله چی دغلو یا دن در سر تو رسی یا او بینیشی کوله دا با آینده و خی از اخو پتی ویخی متقید میمه چی نو دای چی پا دیشور بشورا که و نو دې په جنگ کې هم سوله ییز جنگ کې یغه امکان نه لري. جنگ جنگ دی او سوله سوله ده.
ښاغلی کبیر رنجبر وایي څرنګه چې دغه پوست د ملي وحدت د حکومت په تقسیم کې د جمهور رئیس په برخه شوی وو، نو په دغه انتخاب کې د اجرایوي رئیس لاس بر دی. سره د دې چې د بلخ ولی د ستانکزي په نومول کېدو باندې ډېر انتقادونه وکړل، خو داسې ښکاري چې جمهور رئیس او اجرایوي رئیس دواړو موافقه کړې ده او بیا معصوم ستانکزی دغه مقام ته نومول شوی دی. دا به وروسته معلومه شي چې د سولې په کوششونو څه اغیزه کولی شي یا نه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا پولیسي جرګه کې د بهرنیو چارو کمیټې د پنځشنبه په ورځ هغه قانوني لایحه بحث وړاندې کړه چې هدف یې په امریکا کې په هغو ملکی خبرو خبری رسنوی کې اصلاحات راوستل دي چې د دولت په مالی مرسته کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغ په دې رپورت کې واوري.
د امریکا په اولسي جرګه کې د بهرنی چارو د کمیټې رئیس او د کالیفورنیا نه د جمهور غوښتونکي ګوند استازي اډ رایس د دې قانوني مسودې په سر د بحث پرانسته وکړه. د بحث کې بعد اولسي جرګې غړي وکړی شي چې یا منظور کی یا بدل کی او یا د نوي سره د لیکلو غوښتنه وکړي. دغه قانوني لایحه چې د کال 2015 د نړیوالو نشراتو د اصلاح قانون نمبر 2023 یادیږي، د دې اساسي هدف د ښاغلي رایس په نظر دا دی چې د سره به د ناسمو تبلیغاتو، سازشي نظریاتو او د پروپاګند مخه ونیول شي او ملي امنیت ورسره نور هم قوي شي. د امریکا د ولسی جرګې د بهرنی چارو د کمیټې یو بل غړی او د نیویارک نه د دیموکرات ګوند استازی ایلیټ اینجل وایي چې د دې قانوني لایحې په اساس به ضروری بدلونونه راشي. د خپرونو یو لړ ادارې به د یو چتر راغونډ شي او د دوی په اداري چارو کې به هم تغییرات راشي او همداراز د دې ادارو رول او مسؤلیتونه به هم روښانه شي. دا وخت د نشریاتو د مشردابو اداره یا براډکاسټنګ بورډ آف ګورنر چې په بی بی جی یادیږي او یو خپلواکه فدرالي اداره ده، د امریکا غږ، د آزاد اروپا او د آزادۍ راډیو، د منځنی ختیځ د خپرونو شبکې الحرا او راډیو ساوا، د آزاد آسیا راډیو او د کیوبا د پاره د نشراتو مرکز چې راډیو او تلویزیون مارټی یادیږي د بی بی جی د نظارت لاندې کار کوي. د دغو ټولو شبکو، ادارو او خپرونو مسؤلین او مشران د امریکا د نشراتو د مشرتابه ادارې یا بی بی جی لاندې کار کوي. د دې ادارې افتخاري غړي هر دوه میاشتو کې سره راغونډیږي او د ادارې په چارو خبرې کوي. خو اوس به د دې نوي قانون له مخې به د دې ټولو کارونو لپاره یو دائمي او رسمي مشر مقرر شي او د قانون له مخې به د ادارې افتخاري غړي به آینده کې د مشاورت کار کوي. په دې قانوني لایحه کې دا هم غوښتل شوی دی چې یو شمیر خبري شبکې باید غیر فدرالي جوړښت کې سره یوځای شي او د آزادۍ د نشریاتو نوم ورکړل شي، چې دې کې به د آزاد اروپا او آزادۍ راډیو، د آزاد آسیا راډیو او د منځنی ختیځ د لپاره فعالې خبري شبکې شامل وي. دوی ټول به اختیار لري چې پرته د دولتي سانسورا خپرونې وکړي. د ولسي جرګې غړی ایلیټ اینجل وایي چې کچېرې دغو ادارو ته اجازه ورکړل شي نو د آزادو رسنیو په توګه به کارونه وکړي. د امریکا د ولسي جرګې د بهرنی چارو د کمیسیون غړي وایي چې د دې ادارو او شبکو د یو ځای کولو سره به مصارف هم کم شي او د همکارۍ روحیه به هم ورسره زیاته شي. د کانګرس دیموکرات غړی اینجل وایي چې د دې مسودې په زمن کې به د امریکا غږ د رول وضاحت هم وشي. د دې نوې لایحې په اساس به د امریکا غږ نه وغوښتل شي چې د امریکا د دولت د پالیسیو د تبلیغ په ځای دې یوازې نشریات ترسره کوي. دې سره به د امریکا غږ نه د امریکا د حکومت د وکالت کولو نوم او ټاپه هم لرې شي. په دې نږدو ورځو کې د امریکا د کانګرس په یوه ویبپاڼه کې د ولسي ډیپلوماسۍ د کونسل په نوم د یوې غیر دولتي موسسې غړي ډونلډ بیشپ یوه لیکنه خپره شوې چې په هغې کې لیکل شوي چې د امریکا په دولتي مصرف فعالو ملکي رسنیو کې کارکوونکي خبریالان دا اندېښنه لري چې د امریکا د دولت سره د کار کولو شهرت ورته د خبریالۍ مسلک کې تاوان رسوي. خو لیکوال لیکي تر څو چې د امریکا غږ چارټر یا منشور د قانون په توګه موجود وي نو دغه اندېښنې به بې ځایه وي. د امریکا غږ پر چارټر یا منشور کې راغلی دی چې امریکا غږ به تل د خبرونو یوه موثقه او باوري منبع وي. همداشان د امریکا غږ راډیو به د امریکا د دولت پالیسي په څرګنده او موثر توګه وړاندې کوي او ورسره به با مسؤلیته بحثونو او د امریکا په پالیسو د خلکو د نظر ورکول لپاره زمینه هم مساعده وي.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 21 ماه می برابر است با 31 ماه ثور سال خورشیدی. بخش دوم برنامه دری صبحگاهی رادیو شنا را